د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه، زه بشیر ګواکم او تاسو ته د څلورو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. د دې ګړې په لومړۍ نیمه برخه کې به تاسو ریپورټونه واوري او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو اونیزه خبرونه واوریدل شي. هله د چې موږ سره اوسئ، لومړی ملیحه مرزاده ته ورزو، هغه به تاسو د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټک وتا. د مومندو سیاسي اتحاد او د ملي جمهوریت غورزنګ ستکونکو سازمان پسیمه کې د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. پولیس وايي په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وژل دي، او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر وايي د یوکرين او روس ترمنځ د جګړې پای تر رسولو حتمی خبرو اترو کې د کیف پوزیشن خپل کولو په خاطر باید په ماسکو فشار راوړل شي. د مومندو سیاسي اتحاد په سیمه کې د ناامن حالاتو خلاف احتجاج کړی دی. د مومندو په غټ کاروباري مرکز میا منډه سیمه کې د جنوري په 14 د مومندو پاسون په نوم په احتجاج کې د سیمې سیاسي مشرانو سربیره ولسی مشران هم موجود وو چې د امن غوښتنه یې تکرار کړه. احتجاجیانو په سیمه کې د وسلوالو په موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په بایزو کې وسلوالو غزمې پیل کړې چې لیرې له سرحدي سیمو ځینو کورنیو کډې کړې دي. په سیمه کې د امن لخر پخوانی مشر زیارت ګل اتمرخیل مشال ریډیو ته ویل د وسوالو د مخه نیولو لپاره باید افغانستان سره پوله خوندي کړل شي.
دا کاظم تار خدا خدمت پسینه و ولګي د پولیس مونږ شي خاطر نه شي لار دا بند دي نو زه په نشم تل دا طالب تر اپته چې بارډر ولګي دا بار ولګي دا کوم دې مړ ژوند دی ورشتي کاټه او سره دا غي بیا طالبان راځي نو دا خدا خدمت نه راځي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړی نثار مومند ویل په داسې حال کې چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو خبره کوي، په کار د پلټنی وشي چې په سیمه کې وسلوالو بیا څنګه سر راپورته کړو. د پاسون ګډونوالو غوښتنو په اړه حکومت او پوځ تازه سندي ویلي، خو مخکې د ډسمبر په 21 د پېښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو جرګې ته ویلي چې په سیمه کې به په هغو ځایونو کې کاروایی کیږي چېرته چې وسلوال موجود دي. بلخوا د ملي جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمانونو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ خلاف احتجاج کړی دی. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د ناامنۍ د روانو پېښو پر ضد شعارونه ورکړل شو. احتجاجیانو په حکومت غږ وکړو چې د امنیت پر ځای کولو خپل آئینی ذمہواری پوره کړي. مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال د سازمان مشر نومان وزیر ویل چې پختونخوا یو ځل بیا د تشدد د مخ په زیاتېدونکو پېښو سره مخ ده. د احتجاج ګډونوالو د جنوري په 14 د د مشر جنرال اسیم منیر او ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقاتو اندېښنه څرګنده کړه. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وژل شوی دی او بخښه وژل دی. د ډیر اسماعیل خان کینټ ترني مشر محمد سبتین خان د جنوري په 15 مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار په موټر سایکلز پر نامعلومه وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هډ کانسټیبل ارشد بلوچ هغه وخت په ډزو وژل دی چې خپل کور ته په موټر سایکل روان وو. محمد سبتین خان زیاته کړه چې پولیسو د نامعلومه وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. بلخوا د ټانګ ضلع نه وسلوالو د ګوملزام اریګیشن سب انجینیر تختولی دی. د ټانګ ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 14 په کوټا زم سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ګوملزام اریګیشن سب انجینیر سبحان تختولی دی. پولیس وایي د تختول شوي انجینیر د موندنې لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د دواړو پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د سلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو داوا کړې ده. د پوز عامه اړیکو ادارې د جنوري په 15 په خپور کړي بیان کې ویلي چې پوز د جنوري په 14 شپې ناوخته د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس هلته کاروایی وکړه. په بیان کې ویل شوي چې د ډزو په نتیجه کې سلور مشکوک وسلوالو وژل شو او لول کې ترې وسله هم ترلاسه کړل شوه. پوز دا کوي چې وژل شوي وسلوال په بېلابېلو ترهګرو فعالیتونو کې کړو. پوز نه ده روښانه کړي چې د وژل شوو مشکوکو وسلوالو تعلق د کومې ډلې سره و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د پوز د اداو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره یو اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. په دې سره په پاکستان کې د تیر کال راهیسې د پولیو د پیښو شمیره یو اویا ته رسیدلې ده. په دې کې د بلوچستان 19، 21 د خیبر پختونخوا، 21 د سند او 1 د پنجاب او اسلام آباد اوسیدونکي دي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس ویلي چې کیف او ملګری هیوادونه باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د یوکرین د دریځ څخه کولو لپاره پر روس فشار راوړي. کالاس د جنوري په 14مه د آزاد اروپا ریډیو سو اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې ویل چې په ماسکو باندې د اقتصادي فشار زیاتول او په نړیواله کچه یوازې کول هغه یوازینی لار دی چې د روس د برلاسیتوب مخه نیول کېدی شي. هغې ویل موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روس واړه زیات اندازه ونه کړو. هغې زیاته کړه روس ځینې وختونه د یو اسرار طاقت په شان ښکاری چې ما ته ورته نشي ورکول کېدی، خو دا رښتیا نه ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مليحه مرزاده تاسو د دې خبرونه وویل. اوس اولنی رپورت ته بور شو. د مومندو په میامنډۍ سیمه کې د هغه ځلې د سیاسي اتحاد تر سیوري لاندې خلکو مظاهره کړې ده. په مظاهره کې شاملو سیاستوالو، دینی عالمانو او ځوانانو د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې وسلوال د ختمېدو پر ځای زیات شوي دي. د احتجاجانو یو مشر نثار مومند وویل چې دا عملیات هسې یوه ډرامه ده، خو د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ځپلو کې صادقانه ګامونه اخلي. د مومندو مظاهره چنو داوا وکړه چې پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه نه ده نیولې، خو د دواړو غاړو پښتانه یې له یو بله بیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترګزی رپورټ اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو ځینې خلک کډوال شوي. د پاتسون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلي د بایزو د سیمو اوسیدونکي او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتبرخیل مشاهد ریډیو ته وویل
دا کاظم تار خدا خود من پسی نه ولګي دا خود من پسی ته ولګي دا پسی من رښتیا خاط نه سي رښتیا په باسو دي لارګا ته بند دي نو زه په نشم تل دا طالب چرته چې بارډر ولګي دا بار ولګي دا کوم دي مړ ځوان ته رښتیا کاټه او سره دا غي بیا طالبان راځي دا خود اسمان نه راځي دا خجات کې نه راځي دا د افغانستان نه راغلي دي مونږ ته کورونه معلوم دي دا غزيان را لاو دلته راو او څنګه په کومه لار راو او
د جنوري په 14 د محمود په لوی کاروباري بازار میا منډي کې د امن پاسون کې وویل شو. د بایزو په تحصیل کې شاوخوا شل ورځې وړاندې وسلوالو د شپې او د ورځې ګزمې شروع کړې وې. پاسون غونډه کې دا هم وویل شو د بایزو تحصیل د شمشا بدمنۍ او ځینې نورو کلو نه خلکو د یاره د وژنه کړې کړې، خو د کډوالو کوټل شمیره نه ده معلوم. د پاتسون ګډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملي په خواني غړي نثار مومند مشاد رډو تول باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس رااله.
کاروبارونه بند شو، بتی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډراما روانه ده. نو موږ په دې لړ کې راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وایي چې د دې ملا موږ ماته کړې وا او دا هم لای چې دین او دا بیا چا ارګنایز کړ او چا دې سره خبرې وکړي. اچا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دا چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی
د پاسون غونډې د هر سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي. دوی ټول د امنیت برقرار ساتلو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشاد رډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدم نه عزت خپل مبارزه خامخا کوي.
په دې بر علاقو کې وګوري کماغه علاقې چې هلته نه نشته نه سیګنل شته هلته امن لږ ډیر خراب دی او وی اواز نشي پورته کولی. اول خو لاره خو د سوشل میډیا ده چې دا ولس خپل اواز په سوشل میډیا اوچت کی. اکثر موږ مرګري لال شي او وی د اغه ځنه خبر راوړي به موږ ته ګروپ کې وای چې داسې داسې چل شوې ده.
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صاحب مشال رډیو ته ویل تیر وختونه کې هم د بدم نه او د عسکري پریشنونو د وجې په زورګونو خلک بے کوره او بے روزګار شي. دوول باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړی شي.
زمونږ مارکیټونه وران شو، زمونږ کورونه وران شو، زمونږ خلک ووجل شو، زمونږ خلک زخمیان شو، نور زمونږ ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دې نور د جنگونو یا د اپریشنو ښکار شي. نو مونږ دا غوښتنه د خپل ملک نه، د خپل ملک د واکدارانو نه کوو چې مهرباني وکړي نور دا ولس امن غواړي.
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی ویلي. البته د دسمبر په 20مه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي. دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته، البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونه کې به عملیات کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو، او د دې نن 15 کال پوره شو. نو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایو او دا رپورت دراورو. په پیښور کې د ملي جمهوریت غورځنګ غړو په مظاهره کې له پوس څخه غوښتنه کړې ده چې خلک دې نه بې کوره کوي. دوی وویل چې د قبایلي سیمو خلکو ډېر تکلیفونه لیدلې دي او نور بوج نشي برداشتولی. دا مظاهره د ملي جمهوریت غورځنګ د زده کوونکو سازمان جوړ کړی و چې پکې له حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر ځای د ترهګرۍ ضد پالیسي بدل کړي. خو د پاکستان پوز او حکومت په بیا بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد پالیسي سمه ده او د ترهګرۍ پر ضد یې بې توپیره کاروانی کړی دي. خو د انډیم مظاهره چن ویل چې خلک د امنیتي ځواکونو په کار شکونه لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو چې د احتجاجیانو په غږ پیلېږي.
پیښور کې د ناامنۍ په ضد د احتجاجي لاریون د ملي جمهوریت غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14مه په پیښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضع په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بیکوره کولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوز د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوه دی. نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنې پسیمه کې د یو بل پوزي اپریشن لپاره د لاري هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوریت غورځنګ د زده کوونکو د سانګې مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل:
کوم حالات چې په مونږ باندې لاس کله مخته راغلي وو، نن بیا مونږ په غیزی باندې ولاړ یو. لاس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروج تر رسیدلې ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات دي دهشتګردي. هر ورځ خلک مړه کیږي، شهیدان کیږي. زمونږ د میرلی وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیله ګیلانی د احتجاجي مظاهره ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالات کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق لپاره، یعنی د امن لپاره، نو دا به موجنی. نور پښتون داسې قام دی چې نه دی نشي سو پجلې خپل اتفاق چې دی دای ضروری دی، خپل غږ خپل اوچته دلې ضروری دی.
حکومت او امنیتي چارواکو د ملي جمهوریت غورځنګ د احتجاجي لاریون پر ردعمل کې سندي ویلي. خو د جنوري په 14مه د پوز د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خبر شوی بیان کې ویلي شوی وو چې پوز به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانې جاري ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي. او سیاسي مشرانو د پوز مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خلا د امن قایمولو لپاره د پوز د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خبر پختونخوا حکومت وای د سیلاب له زیانونو سره مخ ووزلو کې یو پروژه پیل کړی چې لکروندګرو سره د بهتره فصلونو لپاره مرسته کوي. د حکومت په وینا دا 15 کلنه پروژه ده چې ورسره به د خوراکي موادو کمی مخنیوي کې مرسته وشي. د خبر پختونخوا د ځینو سیمو کروندګرو د حکومت دا پروژه سهلي خو وایي چې حکومت د حقدارو کروندګرو ته ځان ورسوي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د کار کروندې محکمې چرواکي وایي چې د صوبې ځنې ضلع داسې دي چې پکې هر کال بارانونه او سیلابونه لوجې په غټه کچه فصلونه خراب او ضایع کیږي چې لوجې د خوراک کمی غوندې ستونزه رامخته کېدی شي. نو صوبه کې په عمومي توګه او دغه اغیزمنو ضلعو کې په خصوصي توګه فوډ سکیورټي باوري کولو لپاره دوی یو منصوبه د صوبې په هغه اوو ضلعو کې پیل کړی چې پکې هر کال سیلابونه او بارانونه فصلونه خرابوي. سږ کال جنوري کې شروع شوې دا منصوبه به تر 5 کالو دوامدار وي چې پکې به زمیندار سره مرسته کولی شي. دا خیبر پختونخوا فوډ سکیورټی پروجیکټ یو مشر ډاکټر لطیف الله مشال لیډو ته د یادې پروژې په باب لوندې وای.
پروجیکټ ډیسټریکټ کې زموږ سره 435,000 زمیندارو ټارګټ ته چې دا مونږ په دې وو ضلعو کې رجسٹر کوو. په دې کې به مونږ په فرټیلایزر باندې سبسډي ورکوو. دغه شانته کې تخمونه به ورکوو. دغه شانته کم چې سپریګان وته وای هغه به ورکوو. او دغه شانته کې چې کم نوی ټیکنیکس دي کلایمیټ ریزیلینټ پریکټیسز چې وته وای په هغه باندې به مونږ زمیندارو لکه پیسټی بلډینګ ټریننګز کوو. او دغه شانته کې بمونګه کچن گارډنینګ کې به خلک انوال کو چې لکه دغه شان فود چې کم سٹوریج دی کراپ ریسرچ سی دغه شانته کې لیبز وغیرہ چې سونه دي دغه اپګریډیشن دی رینوویشن دی. نو په دې کې یو خپ پوره پیکیج دی او ان شاء الله دا 5 سالو لپاره دا پروجیکټ دی او زموږ کوشش دا دی چې مونږ د غذایی قلت کم په خیبر پښتونخوا کې دی په دې باندې مونږ کنټرول مومو.
د زمیندارو د سازمان یو غړی انور خان وایي چې د خوراک کمی ستونزه ځکه هم صوبه کې راتللی شي چې زمیندارو ته په کروندې کې هیڅ ګټه نشتا او تاوان زیات دی. اولا پکې قدرتی افتونه او سیلابونه هم راشي نو خلک د کار کروندو په ځمکو خرڅولو مجبور شي ودی
چې کوم زریز مکر هغه ټوله لاړه پراپټۍ ده. که زه یو جره پټه اخلم نو ماته په سلويخ لکه 500 لکه باندې دغه لپاره ملاويږي د زراعت ځمکه. خو که هغه ځمکه د پراپټۍ لپاره اخلم نو هغه ماته به 1 کروڑ هم نه ملاويږي. نو سو خوده والی چې په سلويخ لکه ورکی اخراجات نه برابرې ځمکه نو مجبورن د خلک لګیا دي د خپل جیدادونه خرڅین او دغه د وجه د پورت سکیورټی مسله زمنګ ته ډیره زیاته را.
یو بل زمیدار زرشاد خان وای چې خوراک کمیدل او ګرانیدل زکه هم ممکن دي چې زمیدار نه ویلارې د کروندې نخ پلوي او نه ولچا تربيت ورکړ دي. خو حکومت دې منسوبې سره بدوي تر ډیره حدا خوشي زکه تربيت په هم او مالی مرست به هم تر لاسه کړي.
یو موسم کې تبدیلی راغلی ده او یو د دم زمیدار چې کم دي دي غلطي طریقو سره دغم کوي تخمونه لکه او سپریګان هم په غلط وخت کې کوي. نو په دې وجه باندې د خوراک تخمونه چې کم دي هم هم د خوراک کم شوی دی او دا تخمونو کې موږ دغه راغلی لري او دې سره به موږ هم دغه شو خوشو چې موږ ته سبسډي ملو شي موږ به خپل زمیندار خو او موږ به د دې نه زیات پیداوار حاصل د دې چې موږ به دا څنګه زیاته وو څنګه به دا ځان لا سمبالو بچکو به تر بار ملکونو نه یاد دغه نه بیا خوراک مارک نه غواړو او دا موږ په دې باندې خپل گزار رواني.
دا کار کروندې محکمې چارواکي وای چې دا وخت دا فوډ سکیورټی پروجیکټ تسبه پاسوات برادر ملکان نوخار چرصدا پیخور او ډیر اسماعیل خان کې پیل شوی زکه دا ځلې سیلاب ځپلې دي. دی وای دغه ډول ټول صوبې ته به هم دا خورولې شي چې پکې به شوخه نور لسلا کا زمیدار رجسٹر کولې شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تازه زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم امدا اوسوري. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري په 14مه په سېنات کې احتجاج وکړ. دوی ویل چې د ګوند یو بندي سېنټر یې د سېنات د چیرمن د امر باوجود سېنات ته حاضر نه کړی شو. د حکومت وزیرانو د دوی د احتجاج په جواب کې وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې د دوی غړو سره هم داسې چلند کېده. دا به داسې حال کې ده چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري. آیا د سېنټر اعجاز چودري سېنات ته نه راوستل به په دې مذاکراتو څه اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې جواب د راشد خټک په ریپورت کې شته.
میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی. دیکھیں ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں.
دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی دے چہ جرنلسٹانو پختنو تا جواب وائی. ہغا وائی چہ دا حکومت مخالف گوند تحریک انصاف تا یو بندی سینیٹر اعجاز چودھری پا سینیٹ کے حاضرولو امر یہ کڑے دے. خدا امر دا نہ عملی کولو پا اڑا با دا حکومت وزیران خبر کوی. پا کال 2023 کے پا نہم مئی دا تحریک انصاف بنسٹگر عمران خان دا درغلائی پا مقدمہ کی نیول کے دونوں پس دا ہغا پلویانو پر تشدد احتجاج کرے ہو چہ دولتی ودانیو او پوځی تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلی وو. د احتجاج نه پس ته تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوي وو. سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 1300 میاشتو رسې د لاهور په کوټلک په زندان کې بندي دی. هغه د سینیټ ته چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامیه په یو لیک کې ته هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وښولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ ته چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د 13 میاشتو د 28 نیټې رسې ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخه کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیرمین جاری کړی وو او د سینیټ چیرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپل هم نن سبا اړیکې خې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور څه گامون دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه پانی چیرمن عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصول لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنه دي. خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده وغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او دغه چې کوم ده نه هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینیټ کې وویل چې تحریک انصاف ته ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي. خدا زکه امکان نه لري چې په دوی کې ځنې کسان ته درغلیو او ځنې د ترګرۍ په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا کمی اسمبلی ته حاضر کړل شي خو په دې امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې د هغه اندازې د خبرې نو کوي چې هغه په انګریزي کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ژو چې د پاکستان ته کوم د اپر هاوس اف د پارلیمنت وایي سینیټ وایي کې خلک احتجاج کوي اند دینه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور څه کې دی شي. یعنی چې یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاری کېدو نه باوجود هغه پروډیوس نه کړی شکنه انو دین غټه المیه د پاکستان لپاره نشي کېدی. څو پورې د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبرو کړه ان پاره ایس اثر نه کیږي او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کم دي کنه دا اسی یو شوشه ده د دې ریالیټی سره هیڅ تعلق نشته.
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو تر د پر جوړ شو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناشته شوې دي. حکومت نتیجه نه دا ورکړي. تحریک انصاف د خپل بنديانو د زندان نه خوشی کولو او په کال 2023 کې په نهم مئی او تیر کال په 28 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لپاره تکت ته استعمال پاړه د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو هم کوی شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې په مشال ریډیو یوټیوب چینل باندې وګورئ. هلته چې تاسو یوټیوب ته ورشئ مشال ریډیو ولټوئ تاسو ته خامخا راځي. د خبرلانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غکړې چې د مهدی انصاری په نامه هغه خبریال خوشی کړی چې بده روسیو کې ورته د یو نیم کال قید سزا اورولې. طالبانو پر هغه د هغوی د حکومت پر ضد د خبرو کولو تور پورې کړی دی. خو د خبرلانو نړیوال فیډریشن وایي طالبان باید د رسنیو او خبرلانو زورول بس کړي. تا طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولې او تر هغه وروسته یې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولې او په بیلابیل وختونو کې ځینې خبرلان نیولې دي. عبیدا سپوږمۍ په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. کدا سي دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړي توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعي ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسی او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي. کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه وخت ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډیرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هیواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي دغه ایپ ذکر چې تاسو شو د فری دی وړیا دی تاسو په اسانه باندې ډاونلوډول شي سمارټ فون ک تاسو لري نو هغه ته په خپل ایپ سٹور کې سرچ کړئ او دا ډاونلوډ کړئ د دې درسنګ تاسو د مشال ریډیو په یوټیوب باندې بلا بلا ویډیوګانې کتل شي تفریحي او خبری ویډیوګانې تلشته دي تاسو خبريږي او په فیسبوک انستګرام ټویټر باندې هم موږ یو اوس د خبرونه نیمه کیو راځي د مشال ترانه لاندې بحث ورو چې کوربی عبدالحی کا کړ دي
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ کله کوم کال را نوې سوې دي او د 2015 کال لومړی میاشت جنوري ل روانه ده هم په دې مناسبت موږ د کال فایل راځي د بحثونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې مو په پاکستان کې د 2014 کال د سیاست او امنیت په اړه بحثونه کړې دي او نن یې ورستای پروګرام دی او ګورو چې په 2014 کال کې د پاکستان اقتصاد څنګه وو او په روان کال کې څنګه کېدای شي ملمانو مو په اسلام آباد کې ډاکټر کریم خان او په کراچي کې وکیل رحمان دي ډاکټر کریم خان د بونې روسیدونکو دی له پېښور یونیورسيټي څخه په ماشیاتو کې ماستری او بیا په اټلي کې په اقتصادیاتو کې پی ایچ ڈی کړی دا او دا وخت په یو څېړنیز مرکز یا تھنک ټینک کې کار کوي چې نوم یې دی پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکانومکس کې دی او وکیل رحمان بیا د مردان دی چې دا وخت په کراچي کې اوسېږي او لتیرو شلو کلون رایسی د خبريال پتوګه اقتصادي چاري ريپورتوي هغه په سونو نيوز 92 نيوز او جنو رسپانو سره هم کار کړی دي تاسو ډوړ تر کله وای
مېرمن
ډاکټر صاحب فایل ول تاسو کو کچم 2014 کال کې د پاکستان څخه معیشت او اقتصادي حالت هغه خو یو پوره کال دی یو ډیر وخت بغواړي کتا سو داسي مهم مهم ټکی کراتو اسس د پاکستان اقتصاد یا معیشت په 2014 کال کې څنګه وو
د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې که خبرې کوم نو زه به درې شونه تاسو ته چې کوم نه پدې کې منشن کوم چې د ترکای سره شروا او پدې کې چې کوم نه د قیمتونو سره شروا او درېم چې کوم نه نو دادې چې دراتونکو مستقبل د لپاره چې کوم نه فریم ورک څنګه نو ترکه شر په دې ملک کې چې کومه وا هغه دونیمی ایشا پیسه دا وا او قیمتونو چې کومه شر وا نو هغه مطلب دا چې په دوبۍ پیرا باندې د تیرشو دوه درو کارونه چې کوم دی نو را کوم شوا کومه چې مطلب دی دولسم دولس پیسه دا شوا د پنځشتو د تیرشو پنځشتو د وښتو او پیسو نه چې کوم نه دولس پیسو نه تراوږه او په مستقبل کې به چې کوم نه سنگل ډیجټ تراش چې د لس پیسو نه چې کوم نه کم شي دا د پاکستان د اکانومي چې کوم نه د ترکیو د قیمتونو شراوه او دریم بیک گراوند دا د کوم چې ان غیر یقیني صورت حال او سیاسي نو پاغه باندې چې کوم نه لګ کنټرول لاغه نو او کم چې اوس دی وکی تابا د خبر وی چې حکومت نوې پروګرام اوړان پاکستان په نوم باندې کوم دی لانچ کړي چې دا غي مین ټارګټس پدای وی چې مطلب دا لري پاکستانی اکانومي چې کوم دی نو چې د ترکای اشاره چې کوم دی نو دا چې زیاته کړی شي
یعنی ډاکټر صاحب کوم دا تاسو خبري خلاصه کو زبې وکیل رحمان صاحب تزما تاسو ته به سيتي اقتصاد پو یا معیشدان د پاکستان د تیر کال چې کوم اقتصادي حالت هغه تاسو لپاره د اطمینان وړ دی
نو اطمینان خودی د وجو چې کوم مطلب درې تیرشو تاسو ته مو د کووډ نه پس چې کوم غیر یقیني صورت حال او د یوکرين کنفلیکټ نو هغه هوتات پتر چې حالات لګ نارمل شو نو داغي وجه زاغي اثرات په پاکستان اکانومي باندې مرالو او د پاکستان چې کوم سیاسي صورت حال او پاغي باندې چې کوم دنو سلک ډر کنټرول لاغه داغي وجه چې کوم دنو لکه اطمینان بخش وو اسپیشلی د مستقبل لپاره
شمانه ډاکټر صاحب زبیم تاسو تر اجازه وکړو رحمان صاحب تاسو څه نظر دی تاسو مل شلو کلو د اقتصاد ګوري او لشلو کلو زموږ باندې نظر دی تیر کال چې ډاکټر صاحب څنګه وایي آیا تاسو په خیال باندې هم دومره د اطمینان وړو کنه تاسو واسه چې پکې د ډیر څه کولو گنجائش وو
دا سده چې د نمک کې کوم وګورو چې بازار دیرش کې چې د پاکستان باندې د ډیفالت خطر و او دا صورتحال دا سوه چې پاکستان په دې نه پوي دوه چې هغه د قرضو واپسې به څنګه صورتحال دغه کوي بیرونی چې کوم قرضې دي دا به څنګه واپس کوي؟ بیا د کشانتي چې کوم پاکستان سره چې کوم درې مبادله ذخایر دي هغه تیزی سره ګرځېدو او د یو ډیفالت خطر و. نو 2023 چې دینو دی لحاظ سره خو چې په دې کې شروع اړومبنی چې درې میاشتې یا څلور میاشتې وي پاغې کې اون چې دینو دا چیلنجز هم د کشانتي ځکه چې په ملک کې یو سیاسي لحاظ سره الیکشن کې دو سیاسي حالات کنو نو دا چیلنجز په دې لومبنی کوارټر کې د کشان چلے دو. خو بیا دینه پس موږ ګورو چې کله الیکشن وشو او بیا دا غي نه پس هم د سیاسي انسرټینټی غیر یقیني صورتحال او دا غي په وجه باندې معاشي مسائل وو لومبنی میاشتو کې. خو بیا وروستو چې کله پاکستان چې دینو ایم ایف پروګرام ته تلل شروع کوو ایم ایف پروګرام ته لړو او ایم ایف پروګرام د تلونه پس چې دینو بیا حالات چې دینو هغه خکېدل شروع شو او هغه سټیبلټی چې ورته وایي لومبنی ګام کې دا وشو چې موږ د ډیفالت خطرې نه وتو او بیا په دویم کې دا وشو چې هغه سټیبلټی ته چې دینو بیا داسې دړو چې زمونږ چې کوم ذریعہ مبادله ذخایر دي هغه مو سټیبل شو زمونږ کرنسی چې دینو هغه سټیبل شو بیا زمونږ چې دی چې دنیا سره کوم تجارت دي زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ سرپل دغه چې ورته وایي هغه کور شو او هغه چې دینو په خساره ختم شو په سرپلس کې راځه دا هغه اورال چې کوم میکرو اکانومي دغه ټ انډیکیټرز چې ورته وایي دا ټول زمونږ چې دینو سټیبل شو نو دی لاس سره دا یو 2024 اند چې دینو هغه بیا په خپله صورت کې نو هغه
مننه وکړه رحمان صاحب زبې هم راځم ډاکټر صاحب داس دواړو خبرو زاده شکاري چې مثال تاسو دواړو لپاره مقابلتن 2023 کال چې دی هغه اقتصادي لحاظ څخه د اطمینان وړو او ځکه زما ډاکټر صاحب له تاسو سوال دادی چې په دې کې لوی کمال د چا دی؟ یعنی حکومت خو اکثر هر حکومت وی کې اقتصاد غرت تم روان کړی وي نو ډیر خر روان کړی دی خو کومه داسې به طرف ورته وګورو ایا د شابه شریف په مشرۍ چې کوم حکومت دی هغه کدا کریډټ اخلي چې ما اقتصاد کی استحکام یا ثبات راوستي نو دا خبره په سمه ده؟
خیر زه به دا خبره لګه دا وم چې دا یو فیکټر نه وی یوازې د حکومت فیصلو باندې دا یقین نه ساتي کم چې تاسو ته مطلب دا رسنګ پتر چې ګلوبل چې کوم حالات او هغه باندې چې کوم دینو لکه مطلب دا کنټرول لګ راغې او دویمه خبره دا و چې تاسو لکه کلم چې حکومت بدلیږي یا حکومت مطلب دا الیکشن وی نو هغه وخت غیر یقیني صورتحال وی نو هغه غیر یقیني صورتحال هم حل شو او درېمه خبره دا ده چې د دې تر دې پورې چې کم دنو حالات دغه دي زکه چې د ایم ایف سره کوم دی نیګوسییشنز کیږي دغه مطابق دی یو ایم ایف ګایډډ بجټ ورکو او بل دار چې مطلب دار څنګه چې تاسو مخکې واوریدو چې د پو د کرنسی چې کوم سمګلینګ په غیبه باندې کوم دنو کنټرول وساتو او درې مدادا چې مطلب دا کرنٹ اکاؤنٹ خو نه خو بیلنس اپ ٹریڈ کې کوم سرپلس نو مطلب دا چې دا شی زونه لکه د دې د پالیسو په کې کوم دنو سلګ ډیر رول ضرور شته نو مطلب دا چې دا کریډټ پور تم ورکو چې مطلب دا چې کوم میکرو اکنامک سټیبلیټی دا نو هغه کې د دې انټرونشن چې کوم دنو مطلب دا چې دغه په کلاس شته
خو بل ډاکټر صاحب دا ډیره مهمه نقطه تاسو زما سم پام ورته راوړولې چې تیر بجټ چې د پاکستان نو هغه باندې دا الزام او بیا حکومت هم نه لیوه چې دا ایم ایف په دې کې ډیر لوی برخه وتی دا یو قسم یې ایم ایف جوړ کړی و هغه راته سفارښتنه کړې وي نو په دې معنا کو کتل سي نو بیا خو دا ایم ایف بجټ د پاکستان تر خپل بجټ خدای کڅنګ
دا سیدا لکه د ایم ایف کتو ګوري د ایم ایف چې کوم کنډیشنلټیز دي یا شرایط تیغي په دوه شزرو باندې فوکس کوي یو دا چې د پاکستان د بجټ پرایمری خساره چې کوم نه چې دا کنټرول شي او درېمه خبره دا چې مطلب دا لري چې کما زمونږ ډومېسټک ریوینیو دا چې مطلب دا لري چې اغه دغه شره سی واشي نو دا دوه خبره خو د پاکستان د وخت ضرورت دی مطلب دا لري چې د پاکستان کبه بیرونی قرضې دي او کبه اندرونی قرضې دي دغه د ختمولو هم دا دوه طریقې دي یو به چې کم نه ته په پرایمری بجټ کې چې کوم خساره دا غبه کموي او دویمه خبره دا لري چې کوم د ډومېسټک د ریوینیو سورسز دي هغه به چې کوم نه نو اېکې به اضافه کوي نو دا خو د پاکستان لانګ ټرم ضرورت ته ته وګورې نو دا بجټري خساره چې کومه دا لانګ ټرم کې سستیبل نه ده مطلب دا چې پدې هو موږ ټول پوهیو او آی ایم ایف چې کوم کنډیشنز وای نو دا مطلب دا چې دا موږ لا یا مخ کې یا رستو دا منل دي او دا کول دي مطلب دا ځکه به چې کوم نه زمونږ اکانومي په سلف سستینبل بیس باندې چې کوم نه لکه برابرۍ
شه باندې نه ډاکټر صاحب هم تاسو راځم او وکیل رحمان صاحب ډاکټر صاحب هم دا خبره کوي او کده 2000 څلورشتم پنځوشتم کال چې کوم بجټ وو حکومت تیر کال وړاندې کړی وو، نو کاغه د آی ایم ایف له بجټ لراتو سره دومره د پاکستان اقتصاد مستحکمه کېدای شي او ثبات پکې راتلای شي، نو بیا د پاکستان سیاستوالان یا د پاکستان خلک دا ولی آی ایم ایف دومره بدنامه کړی دی یا څومره ځینې ویرژ او کنه هم رښتیا د ننه پکې نقصانونه بیا شته؟
دا سیدا چې آی ایم ایف چې دی هغه پاکستان ته چې کوم اهداف ورکړي، چې کوم ورته ټارګټس ورکړي، هغه د پاکستان د معیشت د مضبوطۍ لپاره دی. هغه دې لپاره نه چې هغه د پاکستان معیشت د کمزوري شي، ځکه چې پاکستان معیشت مضبوطي نو هغه د لپاره د هغه پروګرام پوره چې دی نه انحصار پدې دی چې د هغه پاغمل کې معاشي استحکام راشي. کدا آی ایم ایف پروگرام په نتیجه کې مستحکم را نه لونو د دې په وجه باندې د آی ایم ایف کریډیبلټی دا غو په دغه باندې یو سوالیه نشان راځي. ځکه هغه پوره د ملک معیشت چې د هغه ریویو کوي او پاره کې چې د بهتره کم کم کارونه کې دي شي هغه ټول چې دینو هغه مطابق هغه ملک سره نیګوسییشن کوي او پاره مطابق پاره مجبورا کوي چې تاسو په دې باندې تاسو عمل دا ټول شیدونه تاسو عملي کوي. نو پاکستان چې دی کو چکن دی پاکستان د آی ایم ایف پروګرام کې نو تاسو پوره تاسو ریکارډ وګوره هغه وخت کې چې دینو پاکستان معیشت چې دینو هغه مستحکم کیږي او هغه وخت کې چې دینو پاکستان کې بهتري راځي. کله چې دا آی ایم ایف پروګرام ختم شي دا غي نه پس بیا چې دینو دی دا هغه ټریک نه لرشي دا غي په نتیجه کې بیا مسائل شروع شي. نو سوال دا دی چې زموږ خپل ادارې چې دینو هغه د معیشت د استحکام لپاره هغه کارونه ولې نه کوي کم چې په هغه آی ایم ایف پی پویږي ټول دنیا پی پویږي چې زموږ د معیشت د استحکام لپاره دا شیدونه ضروری ده او دیم ورسره مني. بیا په هغه کې امریکایانو کې چې دینو زموږ چې ملک چې زموږ حکمرانان زموږ سیاسي چې کم هغه مجبوریاں ورته وای یا کمزوریاں دي دغه په وجه باندې هغه په هغه کې هغه شانته په هغه باندې عمل نه کوي دغه په وجه باندې دا هر کال دوه کال پر درې کال پر چې دینو بیا ملک هغه ټول سیکم نه چې شروع شي.
مننه وکیل رحمان صاحب. هډاک صاحب دلته یو اضافي نقطه که تاسو لاندې جواب دې راکړي، هغه دا کوم چې سیاست او معیشت دا له یو بل سره بالکل جوخت او تړلې دي او په یو بل داسې دنه شوې دي. کچېری یو طرف ته اقتصاد خکېږي لدې سره سیاست هم تړلې دي، خو کله چې نړیوال بانکونه ادارې لکه آی ایم ایف دا راځي نو بیا کله دا سوالم کېږي چې اقتصاد یا پورونه یا قرضې خو ورکړل شي، خو داغه ملک کاغه پاکستان هم وي داغه کم سیاست دی هغه ګیروي شي یا ګراو شي یا پر هغه باندې کمپرومایز شي، نو سیاسي واک او اختیار یا پولیټیکل ساورنټی صورتي اغلا لاس لاړسي. نو آیا په دې اوس حالت کې دغه یو مشکل پاکستان سره مخامخ دی کنه؟ د دوه جلاتې زونه دي
ګوره دوه شی زونه دا خبره تاسو خپل وکړه چې مطلب دا د اکانومي او سیاست چې کوم دا یو بل سره انټروین دي، نو په یو بل سره تړلي شی زونه دي. نو مطلب دا ر چې او سیاست ستا الګ چې کوم نه خود مختاری یا مطلب دا چې د انډیپندنس قیمت وی چې کله مطلب دا چې ستا اکانومي مضبوطه وي، نو لکه دا چې کوم نه شو ویل زکه چې آی ایم ایف په پاکستان په سیاست کې ډایرکټ انټروینشن نه کوي، دا غي مین ټارګټ چې کوم دنو دغه وی تاسو ته ما خبره چې وکړه
او کله پردې شاته روان وي، یعنی د پردې شاته روان وي
دا دغه ګوره سیاست چې کوم نن لکه آی ایم ایف ستا په سیاست کې انټروینشن نه کوي، مطلب دا چې ډومېسټک لګدا هایلایټ کوي او بل دغه مین ټارګټ تخ کړی تاسو ته مو میکرو اکنامک سټیبیلیټی.
نو په دې کې دا میکرو کلګ تشریح کوي ساده ټکو
کې میکرو اکنامک سټیبیلیټی کې دا پنه چې تاسو ته مو یو خبر باندې تاسو ته ما باس کو چې میکرو اکنامک چې کوم خساره د بجټ آغه دریم دا پنه دوه کنډیشنز دی نو کې دي کم چې د بجلی په مت کې کم سرکولر ډیټ ته آغه به کنټین کوي او
کوم
اومد اغا کدا بجلی سرکولر ڈیٹ گردشی قرض چکم دے بجلی دا پاور سیکٹر او دریم چکم دے نو کنڈیشنز دا دے چ سٹیٹ اون انٹرپرائزز کم چ دا لکا پی آئی اے دے سٹیل مل دے او مطلب دا رکھ دا شاتے نور کم سرکاری کارپوریشنز دی یا مطلب دا اداری دے کم چ کاروبار کی نو اغا وے چ دے چ کم بجٹ تے دا مطلب دا رکھ سسٹینیبلٹی ترا اوستل دی یا پرائیویٹائز سکول دی یا دا اغه اونرشپ سټراکچر کې داسې چینجز راوستل دي چې اغه خپل سلف سستین
یعنی په تاوان کې نه وی روان دا ادارې
په تاوان کې نه وی روان. نو دا درې کنډیشنز دي د آی ایم ایف د دې د پاکستان سیاست سره تړاو نشته او مطلب دا رکه چې سیاست سره موږ دا کوم دا زموږ ډومېسټک مسله ده.
مننه ډاکټر صاحب. وکیل رحمان صاحب بل سوال دا دی چې تاسو ډاکټر صاحب یو هدا پوری خوشبین ښکاری عام خلکو ژوند کې تاسو آیا د دغو اقتصاد مستحکمه کېدو په عام ژوند کې د عام سړی پر ژوند ستا شاوخوا وزګرځي پر هغه کې اثر راغی یعنی په هغه خاص اثر وکړي کنه
په دې کې داسې ده چې څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې مایکرو اکنامیک یا چې غټ د ملک چې کوم معیشت لګره هغه کې سټیبلیټی راغله خو دې سره سره یو کار دا و شو چې په کم مایکرو لیول لکه د عام خلکو چې کم ژوندۍ دا هغه په دوزر سلیریش کې چې د نو متاثر وو او اوس داسې کاری چې روان کال یا مخکې ورځو کې به دا خرابایي دا وی وجه دا ده چې ملک کې چې دینو دی وکه چې د معیشت هغه کم رفتار دی د ترقی رفتار دی یا چې معیشي کم سرگرمیانه دي هغه دی وکه سلو ډاون دی او دا سلو ډاون ساتل دا چې دینو دا پاکستان د معیشت چې دینو دا مجبوری ده چې هغه دا تیزوري نشي کدا تیز شوه نو د دې په نتیجه کې چې دینو چې دا کم سخواله راغلي دي دا دوباره خراب دي شي نو د دې مجبوری دا د دې په وجه باندې دی وخت خلکو ته چې اکثر عام خلک دا خبره کوي چې معیشت پاکستان مضبوط شو نو زموږ معیشت ونه خل شو دا بالکل خلکو صحیح خبره ده چې د خلکو ته هغه اثر نه لري راغلي او پاکستان کې چې دینو ډېر معاشي چې دینو چې کم سرگرمیانی دي زمونږه کنستراکشن سایت دی زمونږه چې دینو دا نور چې مختلف لکه زمونږ شیزونه تیاری کې فیکٹرو کې کارخانو کې په هغه کې چې دینو هغه شانته تیزی نشته زمونږه په ریل سټیټ کې نشته او په نورو شوبو کې چې دینو هغه شان سرویسز کې هغه شانته نشته نو د دې وجه دا ده چې زمونږه اوور آل چې زمونږ چې ملک کې چې کم اکنامیک هغه اکټیویټیز هغه چې دی هغه سلو ډاون دی دی وکه زمونږه چې کم جی ډی پی ګروث چې ورته وایي چې دی هغه ډیر دی وکه کم دی او بیا دا سیوا کول چې دینو دا سیوا کولې حکومت نشي ځکه کدا سیوا کوي نو د دې په نتیجه کې بیا هغه شان ته ډالر سیوا کیږي هغه شان بیا زمونږه امپورټ بیل سیوا کیږي او هغه بیا چې دینو مخکې راځوم چې دینو شوالسری په وزیر اعظم او شوالسری چې دینو په یو تقریر کې دا وې چې مونږه د دې په وجه باندې چې اسنه چې دا کم چې کم بوست دی دا چې ته برس نشي د دې ختمو د دې د وجه نه چې دینو مونږه دا پالیسیانې مونږ کوشش کوو چې دا سه پالیسیانې را نه وې په چې هغه په نتیجه کې دا راځي شي نو دا سه مجبوریا نه دي چې عام خلکو ته دا غي اثر نه راځي
مننه وکیل رحمان صاحب او ډاکټر صاحب تاسو خپل د بنيري خبر پښتونخوا دا علاقې چې دا غاسم په اقتصادي لحاظ باندې چې جنگ جګړه نه و هم ډیر سخت حالت په کې او اوس خدای جنگ جګړې او دا وسلوالي جګړې او دا ترګری په نامه باندې جګړې ډیر زیات تو ځپل تاسو په خیال باندې تاسو آیا د پاکستان له مجموعي اقتصاد په تناظر کې د پښتنو د علاقو د قبایلی سیمو اقتصاد په بهتره کېدو بولی کنه هغه هغه صفاته دی لکه څنګه چې وو
خیر دا خبره لګه مطلب دا چې ډیر زیاته کمپلیکس ده دا څنګه خبره نه را خو په دې خبره باندې د دې د مهمه خبره نشته چې مطلب دا چې ترسو پوری چې کم کنفلیکټ ته زمون په علاقه کې سپیشل د پښتنو په علاقه کې آیا چې کم ورته دا ول شي امن قائمون چې تر هغه پوری ترسو پوری امن نیوی قائم شوی نو په دې خبره باندې زمون د ټولو اتفاق ته چې مطلب دا ده چې د پاکستان د اقتصادي ترقای چې کمې میوه دا یا چې کم داغه پل دین هغه زمون غلا کوتنه شریعت له زمون د علاقو د لپاره چې کم د نور ټارګټ پلومبي پرسات باندې دار چې امن قائم شي او دغه خبره ده چې مطلب دا ده چې کومه پیداغو کو چې پاکستان تسنګ چې کوم د لکه سی پیک چې کوم انویسمنت راغله یا دغه راغله دی نو داغه شیر به الګي زمونږه لکو ترازی ترسو پوری چې کوم دینو چې کوم انویسټران دی داغي د انویسمنت چې کوم دینو سکیورټي یا ګارانټي نوی ورکړی شي دا کوم تر هغه وخت پرونی شو ورکول ترسو پوری چې زمونږه پالکو کې امن نوی نو امن راوستل چې کوم دی دا لومبه ضرورت ته دی وخت زمونږه د پښتنو د معاشي حالات له خپلو لپاره
خدا چې راکسب چون کې د امن خو داسي خبره ده چې خلک سیاسي پارټیان یو ځای ټول وختنه کوي او دا کیسه ډیره وګده ده کنه او ډیره پوګدیږي او د سیخکاری نه د کارپونو په نظر کې چې دا کیسه به زر راغونډه شي په داسې حالاتو کې چې یو ځای کې کنفلیکټ کې شخړې جګړې خلک یعنی ستاسو په خپل تجربه یا مطالعه یا پوه باندې څه کولای شي په دې حالت کې هم ځان ته داسې متبادل لارې جوړ کړي چې کم از کم د ژوند د رواني دو یو څه گزاره روان وي
داسې ته سخپل نه پښتنو د علاقي هغه ګوره چې کوم د خلکو ځان ته مخ کې نه جوړ کړي لکه مطلب دا رکه ته ګوره پښتون زلمه چې کوم دینو د الیمنټری سبق نه بعد دغه په دا سوچ کې چې یا به یورپ ته زم یا به دوبه سعودي ته زم خو لکه مطلب دا چې هغه ډیوریبل سولوشن نه لري. لا خو تاسو ته پته ده مطلب دا چې تر هغه وخت پورې هغه روزګار خو چې بهر حالات خو زمنګ د پښتنو چې کوم سستینبل حالات خکولو طریقه دا هغه دار چې موږ خپل علاقې کې انویسمنت وشي. زمنګ د خپل علاقې چې کوم مدنیات دي چې هغه مطلب دار موږ مارکیټایز کو، هغه مطلب دار بیرونی دنیا سره مطلب دار چې هغه موږ تجارت وکړو، یا مطلب دار چې بیرونی انویسټران راشي پای کې انویسمنت وکړي، نو زمنګ حالات او روزګار پیدا شي. زمنګ د پښتنو چې کوم سستینبل حالات خکولو طریقه دا هم د یو ده. باقی ریمیټنسز یا د بار چې کوم آمدن دي، اخو هوایی آمدن دي، تاسو ته پتر تر هغه وخت پورې وی چې در کومه پر روزګار دي. نور خپل علاقې ترقی چې کوم دنو امن او د امن نه پات په دې علاقې کې کاروبار لا ترقی ورکول، او دا غینه علاوه چې کوم دنو بیرونی انویسټران چې کوم دنو هغه دي علاقې تر اوسل.
خو ډاکټر صاحب یا دا یو بل اصطلاح استعمالیږي کنه، زه بیا ځم وکیل رحمان صاحب ته که تاسو لن جواب راکړي. دا زموږ تاسو په سیمه کې کوم ځوانان دي، کوم خلک دي او شته دا انټرپرینورشپ چې کوم دی کنه، یا دا وړې وړې کاروبار او نوې نوې ایډیا کول، د دې گنجائش زموږ تاسو په وطن کې شته که خلک په دې کارو کې لکه اوس مثال کله کله خلک چې دی هغه د اولیو اویل دا چې کوم زیتون دي د دې تیل بازی وړې وړې دغه ولګي واړه واړه کاروبارونه شروع کی کنه، لکه اوس نن سبا دا د سبزیانو تازه میو ټنل شروع شوی دي، داسې گنجائش شته چې خلک ترڅو چې غټ انویسټمنت راځي یا د امن امان خرابېږي تر هغه پورې دا برابر شي.
دا مطلب دا چې هغه روزګار الګ کېدی شي. تاسو ته ما خبره دا وکړه چې مطلب دا لکه ته دا وایي چې لکه کاروبار خو الګ کېږي چې ته مطلب دا هغه شی خرڅول هم شي، خرسيږي بهغه الګ چې مطلب دا رسته بیرونی خلکو سره چې کومنرو چې تعلق جوړ شي تاجرانو سره، او مطلب دا چې هغه مستران راشي او هغه سره چې کومنرو ته کاروبار شروع کړي. ټیک دا ولیو انډستری مون جوړ کړو، مطلب دا چې لکه ستا په مارکیټ کې پرچیزینګ پاور لکه د
ترسره
پورې چې د پښتنو په علاقه کې چې کوم د غستو طاقت ته غسل درمیټنسز دي، او تاسو ته کوم غوړې نو ریمیټنسز چې کوم دنو مین چې کوم خرچي دي هغه په دغه کې دي لکه خلک په کور جوړ کی. نو زما خو دا دغه چې مطلب دا چې ترسره پورې تا اکانومي فارن انویسټرانو ته او بیرونی خلک نه دراغله تاغه پورې چې کوم دنو لګدا سلف سستینبل لیول په تنشي راتله.
مننه ډاکټر صاحب. او وکیل رحمان صاحب، تاسو په خیال مون خو د 2023 کال جاج مو اخیستی تاسو دواړو، او بیا ور سره په عام خلکو اثر، بیا ډاکټر صاحب د پښتنو پر اقتصاد خبره وکړه، ستاسو په خیال باندې 2025 کال به هم نور خوي تر 2023 د پاکستان د اقتصاد په والا باندې کا تاسو څنګه ګورئ؟
روان کال چې دی، بلکې روان اوس چې 2025 کال دی، د دې کې د ودرې شیدونه داسې دي چې د دې باندې نظر کتلو ضرورت دی چې په دې باندې نظر وساتلی شي. نو دا غي په نتیجه کې بیا دا غي پته لګي چې دا کال وسنګه تیریږي. په هغه کې یو انټرنیشنلی چې دینو په امریکا کې دا ډونالډ ټرمپ چې دینو دې کا دې میاشت چې دینو هغه به حلف والی هغه نه پس چې دینو په دنیا کې د سپالیسیانو چې دینو هغه وتایون کیږي چې دا امریکا او د چین ستالوکات جوړیږي، داغه اثر هم په پاکستان راځي. بیا دا یو ایس ایران چې کوم ریلیشن دی داغه هم کتلې کیږي چې هغه څنګه جوړیږي، نو داغه اثر هم بیا په پاکستان راځي. او بیا د کشانتی چې دینو د افغانستان حالت زمو مخامخ دی، بیا نور چې دینو د کشانتی کا ایم ایف پروگرام دی هغه په فروری کې چې دینو زمونږ داغه لومړنی ریویو وکيږي، او دا ایم ایف چې بارل هغه موږ سره چې دی د پروگرام په پاکستان ته ورکړې مونږ هغه کې سره حد پورې په امریکای چې دینو پاره کې یو سپورټ کړو د پاکستان، ځکه ډېر شیدرو کې چې دینو پاکستان په هغه کرایټیریا نه پوره کېدو، او خدای به وجود چې دینو امریکای دا غي سپورټ کړي او پروګرام ملو شو. نو دا اورال د پاکستان امریکای تعلقات او بیا د دې خطه کې چې کوم تعلقات دي دا یو اهم ایونت وای، او د کشن ته بیا پاکستان کې چې دینو دا تریکن صاحب چې کوم مشر د عمران خان هغه دی و کې جیل کې دی، نو هغه چې با هم د کشن ته جیل کې هغه بار راوځي دا غي وس حالاتي بیا په ملک کې چې دینو د بدمنه چې کوم صورتحال دی هغه 1300 میاشتو نه هغه سیمه شوې دي، نو که هغه د کشن دی نو دا غي په وجه باندې غیر ملکی سرمایه کار چې دینو هغه با راضي نه راضي، بیا فورن ریمیټنسز چې دینو هغه زمون په اکانومي ته ډېر غټ سپورټ ورکړي دي چې کوم بار کوم خلک زمون پاکستانیان کار کوي اگی ریمیٹنس چې کوم هی پیسې را لګی نو هغه زموږ ډیر ګټ سپورټ دی په پدې کې سوجې د دې کې اضافه کیږي نو د دې خاص سره د پروژې کې سوجې نه پاغې کې کمې را دي نو هغه په وجه باندې چې د زموږ ته داګه زموږ په معیشت باندې ډیر ګټ اثرات راځي شي
مننه وکیل رحمان صاحب او ډاکټر صاحب تاسو 2015 کال څنګه ویني
دا خبره مطلب در چې لګه په پازیټیو سنس کې دا سي اخلم چې کته ګوري نو آی ایم ایف چې کوم دی نو مطلب دار چې د پاکستان د حکومت چې کوم دغه دی هلی زلی دی نو هغه سره اګری کوي نو د دې مطلب دار چې انویسټرز کانفیډنس چې کوم دی نو یا پاکستان چې کوم مطلب دا د بهر ګلوبل ریلیشن شپ ته اسپیشلی کوم چې لونز دی دغه دی نغې مارکیټ ته مطلب دار چې پاکستان جوړ دی پاکستان ته مطلب دار چې پیسې ملاوي دی شي او مطلب دوی خبردار چې تاسو مو چې دی وخت کې حکومت وړاند پاکستان پروګرام دا کو دغه پنځه پیلرز باندې چې تاسو سوچو کې پنځه واړه پیلرز دی وخت چې کوم دینو لکه دغه دی ایکسپورتس چې کوم دینو مطلب دارې لکه د پاکستان ټریډ بیلنس چې کوم دینو تاسو واورې د چې په خساره کې چې کوم دینو کمیږي اټ لیست نو ایکسپورتس هم چې کوم دینو هغه ته مارکیټ جوړ دی ځکه چې کرنسی سټیبل دا
شوکیر رحمان صاحب په خیره پښتنه کوم هغه دا چې یعنی ډاکټر صاحب چې کوم خبرې وکړي نو خو ډیر مثبت سوچ لري چې یاره دا دغه به ستاسو سرسومري اتفاق دی په یوه
نو ګور پاکستان کې چې دلو چرتم چې تاسو وګورئ نو دا سه مطمئن حالت چرتم نه دی راغلی دا موږ دا وایو چې دا خراب حالات او موږ سه گزارې حالات ترې شو او دا کا اوس په لور خدای شي وی دی پاکستان چې کله نه جوړ شو اوس په لور چې دلو موږ هم دا کا شانته پدې یو زګ زګ کې چې لګو لک برا لک کتا بیا لک چې دلو قرضونه ملو شي یو کال دو کال زمو خطر شي بیا چې دنه د قرضونو هغه ټیم چې هغه پروګرام ختم شي بیا هغه مخکې قرضونو سره چې دنه نور قرضونه سیوا شي وي بیا دا هغه واپس یې نو دا هو یو زګ زګ روان دي د کښته ک ډېر وخت شو او موږ هم پدې اوس روان وخت کې چې دین اوس د دې حکومت چې دین خپل پالیسیانو باندې انحصاري هر سیاسي حکومت چې هغه په هر څه باندې چې د معیشت په اړه کې یو لونګ ټرم چې دین پروګرام لانچ کړي چې هغه د کال دوه کالو نه هغه د لس کالو د شل کالو او د چا دباو کې نه هغه په خپل قانون پاتې ګرو ریلیټیز بنیاد باندې دوی په نتیجې کې سیمل وکړي
مننه وکیل رحمان صاحب ډاکټر کریم خان صاحب تاسو په بحث کې د برخه اخیستلو ډیر مننه شو وخت او خدای پامان
خوشاله
داو د مشال ترانا لاندې چې پکې مونږ نن له ډاکټر کریم خان او وکیل رحمان سره د پاکستان د 2023 کال د اقتصاد او پروان کال کې د اقتصاد څنګه کېدای شي جاج اخیستلی بحث پاتور رسیدې ما عبدالحق کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه